Radio.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د لیندۍ یا قوس دریمه او د نومبر درویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. وابوري چې سویس نن له افغانستان سره د مالی ملاتړ د یوې لویې غونډې کوربه دی. خپرونه کې د غونډې د څرنګوالي او ترې د افغانانو په هیلو راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. نن د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرنس پیلېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان وروستۍ هوکړه ګټوره بولي، او بلاروس کې پرون بیا پولیسو ګڼ شمېر مظاهره چان بندیان کړل. بشپړ خبرونه. نن د سویس په جنوا کې د سولې، هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د څلورو کلونو په مخه خپل پروګرام له نړیوالو سره شریکوي او د هغوی د همکاریو په تمه دي.
ټاکل شوی په جنوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي. نږدې سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې زموږ اصلي متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضوري او آنلاین ډول برخه واخلي.
تمه ده دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې پر دوام خبرې وشي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي، سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابره شي. زلمی خلیلزاد دا خبره بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له مثبت پرمختګ او هم د پاکستان له هغې ژمنې هرکلی کوي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د تامین لپاره کار کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه هوکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال وشوله. د دغه هوکړه لیک له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا او هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په چارو کې به ګډو همکاریو ته دوام ورکوي. افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوخت دي. د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه د فلمونو د نندارې وختونه او ځایونه اعلان کړي. د لاجوارد په نوم د افغاني فلمونو جشنواره د اطلاعاتو او کلتور وزارت، افغان فلم او ځینو خصوصي بنسټونو په نوښت د لیندۍ په لومړۍ پیل شوه. په دې جشنواره کې چې لس ورځې دوام کوي 55 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي، او په پای کې د جایزې ګټونکي فلمونه انتخابیږي. د جشنواري په پیل کې د افغان فلم مشر سهرا کریمی د خصوصي سکتور همکاري مهمه وبلله، او د فلمونو په جوړولو او اړوندو چارو کې په لا زیاتې پانګونې ټینګار وکړ. د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په منسک ښار کې نیول شوي دي. له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي د لسګونه کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو د دولتي ځواکونو لخوا بندیانېږي. پرون د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پیل شوو مظاهرو 16 ورځ وه. د اګست 9 چې لوکاشینکو د بلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی، د بلاروس ګڼ اوسیدونکي او مخالف ګوندونه مظاهرې کوي او د هغه په بې واکه کېدو ټینګار کوي. تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړې، خو د کاندید وزیرانو نمونه یې نه دي اخیستي. رویټرز خبری اژانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدانو په حواله ویلي چې ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنۍ چارو نوماند وزیر معرفي شي. وړاندوینې داسې دي چې د امریکا د ملي امنیت پخوانۍ سلاکار سوزان رایس او یو بل با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن تر نورو زیات د بهرنۍ چارو د وزارت چانس لري. کاندید وزیران باید د سنا د باور رایه ترلاسه کړي. او مقداد فیصل د سوریه د بهرنۍ چارو وزیر شو. مقداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم ځای نیولی. المعلم تیره اونۍ ومړ. 68 فیصل مقداد له 2006 کال راهیسې د سوریه د بهرنۍ چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله.
د افغانستان د څلويو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفی یو. هرات اسمان ما وریز د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفی دوه. کندهار کې اسمان ما وریز وی د ورښت امکان هم شته د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه ته. په مزار شریف کې اسمان ما وریز وی د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه منفی دوه. او جلال آباد کې اسمان ما وریز وی د تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په اړه د جنوا کانفرنس نن پیلېږي. د بحث وړ مسایل څه دي؟
د پایدار سولې، غذایی خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزې، بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو لس ورځې تیرې شوې خو لا یې هم عاملین نه دي معلوم.
یو ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او کشفیو دانونو ده، اکثره دوسیې چې دي هغه تر خاورو دوړې لاندې هېرې سي.
په ریاض کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل غونډه تیره شپه پای ته ورسېده.
موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو.
د ځینو نورو مطالبو تر څنګ خپرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. د افغانستان 2020 په نوم دوه ورځنۍ لوی کانفرنس نن د سویس جنوا کې پیلېږي. افغان حکومت ویلي چې په دغه کانفرنس کې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړي. په اړه یې پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پایدار سولې، غذایی خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزې، دولت بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه او کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. انتظار لرو تر څو نړیواله ټولنه زموږ د اهدافو او برنامو د تحقق لپاره د افغانستان دولت او ملت سره همکاري وکړي.
د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده د کانفرنس لومړی ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه کېږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایدار سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو ارزول او اقتصادي لومړیتوبونه او د مرستو په اغیزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ به چې سهار په 9 بجو پیلېږي، افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. امریکا چې د افغانستان له لویو تمویلونکو او ستراتیژیکو متحدینو ده وارد مخه اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپلو مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکا به په دغه کانفرنس کې له خوندي، باثباته، ډیموکراتیک او په ځان بسیا افغانستان سره چې هم په کور دننه او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي پر خپلو تعهداتو ټینګار وکړي. پر افغان دولت سربیره د جنیوا د کانفرنس دوه نورو شریکو ترسره کوونکو فنلند او ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د فنلند د پراختیایي همکاري او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر ویلي سکیناري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان د سوله ییز او هوسا راتلونکي لپاره د نړیوالو هڅو پیاوړي کول اوس خورا مهم دي، ځکه دا هیواد د سولې لپاره تاریخي فرصت په مخ کې لري. د سولې او روښانه راتلونکي په لور د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو.
To peace and for a brighter future.
تې تیر ځل په 2014 کال کې نړیوالې ټولنې په بروسل کې د افغانستان په اړه لویه مرستندویه غونډه کړې وه چې پکې د 15 میلیارد او 200 میلیون ډالرو مرستو ژمنه وشوه. په 2020 کال کې د جنیوا کانفرنس په یو خورا حساس وخت کې ترسره کیږي. یو خوا د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې خبرې روانې دي، او بلخوا د افغانستان دولت ځان بسیاینی او اقتصادي هوساینې ته رسیدو لپاره د نړیوالې ټولنې د تازه مرستو تمه لري. طالبانو بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د جنیوا د کانفرنس مرستې د افغانستان د حکومت له لارې نه، بلکې له دوی سره په همغږۍ د نړیوالو مؤسسو له لارې په خلکو وویشي.
په جنیوا کې د بس پنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو دا دوه ورځنی کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د کورونا او باغ پرېدو جنگ ځپلې افغانستان لاله ډیرو ننګونو سره مخ کړی. شنون کې په دې باور دي چې له افغانستان سره د مرستو دوام تر ډیره د اداري درغلیو سره په مبارزې پورې تړلې. اجمل اندو د موضوع تفصیل.
ټاکل شوی چې د شاوخوا بیا هیوادونو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په هغه انلاین کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره د میلیارډونو ډالرو مرستو شمنې وکړي. خو داسې وخت چې د افغانستان زیانمنونکي اقتصاد په شدت بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري، د دې کانفرنس 500 ګډونوالو رویټرز خبري اژانس ته ویلي ځینې هغه مرستې ښایي کمې کړي چې مخکې شمنه کړي، او یو شمېر سیاسي او د بشري حقونو شرطونه به ورپورې وټه کړی. نړیوال بانک په خپل روستي ریپورت کې ویلي د کرونا وبا د خپرېدو له کبله به د افغانستان اقتصاد په سلو کې 15 راولويږي. د بس په نورکونکو هیوادونو په روستي کانفرنس کې چې په 2014 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شوی وو، له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د سباندې 15 میلیارد ډالرو مرستې شمنه وشوه. یو لویدیز ډیپلوماټ د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا مرستې ممکن په سلو کې له 15 تر 20 پورې راکمې شي، ځکه د دې ډیپلوماټ په وینا مرسته کوونکي هیوادونه خپل د کرونا د وبا له کبله له ستونزو سره مخ دي. ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی دی غونډې ته د سولې او پراختیا د پلان یو چوکاټ وړاندې کړي. په دې پلان کې د اساسي پروژو تمویل او د میلیونونو کاري فرصتونو د رامنځته کولو سربیره له ډیموکراتیکو ادارو څخه ملاتړ شامل دی. د افغانستان د مالی وزارت یو لوړپوړي چارواکي ناصر صدیقی رویټرز ته ویلي په دې کانفرنس کې به ډیر پر دې تمرکز وشي چې افغانستان د لیګ له لسیزې وروسته د 2040 میلادي کال په پای کې پر خپل ځان بسیا شي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس او د ایکو د سازمان غړی اسرخش حافظي وایي د افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې مرستې په خې حکومت ولي او د اداري فساد پر ضد مبارزې پورې تړلې وي.
متاسفانه د فیاملی او برسیره د استرالونې شتون نه لري، که څه هم دوی کمیسیونونه او کمیټې دوی جوړوي، اما په عمل کې نتیجې سمې نه دي. فساد اداري، فساد مالي دا ټول شتون لري. متاسفانه زه شخصا ډېر امیدوار نه یم چې د پخوا په شان موږ سره داسې سخاوتمندانه مرستې وشي.
طالبانو چې دې کانفرنس ته نه دي وربلل شوي، له بس پنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې بشري مرستو ته دوام ورکړي، او په عین حال کې دا جمهور رئیس غنی حکومت تورن کړی چې نړیوال مرستې پکې اشخاص په خپل خو لګي. د افغانستان کانفرنس 2020 په نوم دا غونډه د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په 2014 میلادي کال کې د بروکسل د ورته کانفرنس څخه مخکې د افغانستان د مرستو لپاره ورته نور کانفرنسونه په 2014 کې په لندن او په 2012 کې په توکیو کې جوړ شوی وو.
تاسو لا پیغامونو
زمانوم جنغه صالح د ننګرهار اوسیدونکو مأمور د جنیوا کانفرنس ته هیلمند یو چې په دغه کانفرنس کې کوم جمعنی یا کوم برسته د افغان حکومت سره کېږي، دا ځل به هغه کړو مرستونه نړیواله ټولنه او بهرنیان په سم ډول سره نه وکړي، ځکه که په تیر کې زمې جمعنی شوی او دا غینه زنی برخه افغان حکومت ته واکې ورکړ شو، یعنی مرستې هغه تر ډیره په سم ډول مصرف نشولې، بنیادی کارونه پیونه شول، او افغانان لا هم چې کله مخ کې و دا غي نه زیات د فقر او بوزلې سره مخ دي.
فرید احمد تسکینیم د پکتیا ولایت یو تنوسیدون کین په کار داده چې د افغانستان حکومت د خپل تیرو تجربو نه په استفاده باید د دغه مرستو د جلبولو او همدا ډول د دغه مرستو په صحیح معنی لګولو سره یو داسې برنامه، پلان او ستراتیژي ولري چې له خوا د فساد پر وړاندې مبارزه ګټوره تمام شي او لبل خو د افغانستان د ولسونو پروزمره ژوند کې بدلون راشي.
احسان صدت د خوست ولایت اوسیدون کې هم دا چې په تیرو شلو کلونو کې په میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو لا هم د روغتیا، ښوونې او په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي، سیاسي او همداشان روغتیایي وضعیت د دې په ځای چې مخ په پورته لاړ شي ښکته روان دی. تیرې مرستې د اداري فساد پراخو مؤثرې نه دي تمامې شوې دي.
قهار کټوازیم جنیوا کانفرنس او پټوله کې د افغانستان په اړه د دې کانفرنس لخوا اعلانیدونکې مرستې خورا مهمې دي. یاد مرستې هغه وخت افغانانو په عادي ژوند مثبت تاثیر درلودلی شي چې د نړیوالو لخوا شوې مرستې سمې مدیریت شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه د جنوا د کانفرنس پر ارزښت لیکنی کړي. نوریاس نوری د دغه ورځپاڼو پانی اړولی.
نن به د سویس جنوا ښار له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د لوی دوه ورځني کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندویو سازمانونو شاوخوا اویا وزیران او استازي د کورونا د خپرې شوې وبا له امله تر ډیره په آنلاین بڼه ګډون وکړي. نیویارک میشته د بشری حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو مطلب کې له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشری حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې لپاره ونه غورځوي. د بشری حقوقو د څار سازمان په دغه مطلب کې چې په خپل وی پانه کې خبر کړی لیکي، د افغانستان بهرنی مرستندویان باید د ښوونې، روغتیا، په تیر بیا د نجونو او ښځو او د خپلواکو رسنیو مالی تمویل ته لومړیتوب ورکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې په دې هیواد کې روانو شخړو او د کورونا خپرې شوې وبا بشري وضعیت نور هم خراب کړی دی. د بشری حقوقو د دې نړیوالې ډلې په لیکنه تمه کیږي چې مرستندویان به دا ځل له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي او د هغو لپاره هم د افغانستان حکومت ته په تېره بیا د فساد د له منځه وړلو لپاره شرطونه ایښي او که سم عملي نه کړي ښایي ورته ګرانه وي چې د قانوني پروژو لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. واشنگتن ایگزامینر ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ پریکړې ته پام اړولی او لیکي په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس وایي د ولسمشر ترامپ دغې پریکړې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کموي او د القاعده د بیرته راګرځېدو د مخنیوي لپاره هدف کمزوری کوي د ناتو متحدان ناهیلي کړي دي. هغه له دې ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وروسته له هغې چې ټرمپ اعلان کړی چې د روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې 2500 سرتیري پرېږدي، د له جګپوړو چارواکو او د ناتو له ملکي مشرانو سره خبرې وکړي او دوی دغه پریکړې نهیلي کړي دي. د دغه پریکړې له مخې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر تیر ونې د سیشن بې پورز اعلان کړ 2000 امریکایي سرتیري له افغانستان ایستل کیږي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې امریکایي سرتیرو شمیر 4500 دی. په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس واشنگتن ایگزامینر ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه نه پر ستراتیژیکو او نه پر تکتیکي دلایلو شوې، بلکې شرایط هم پکې له پامه غورځول شوي دي. هغه زیاته کړه دغه پریکړه نه نظامي، نه ډیپلوماتیک او نه هم سیاسي معنی لري. هغه ویلي ګمان نه کوي چې د ځواکونو د شمیر په کمیدا سره به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت د ترهګرۍ پر ضد ترسره کیدونکو عملیاتو او د سولې لپاره پر ژمنو د طالبانو د پاتې کیدو لپاره د فشار راوستو هدفونه ترلاسه کړی شي.
وسم ورزو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پر وجل کېدو تر لاس پرزو زیات وخت او وخت خلا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه رسیدلی. په هلمند کې د الیاس دایي هم مسلکي او ملګري خبريالان اندېښمن دي او د دایي د وجونکو مندل او محاکمه غواړي. په اړه پام وکړئ د اجمل اندراپورته.
سپینی تیکې په خامک د جوړسوي غاړې ترڅنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لاس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمو او چاودنو لامل
د نومبر د میاشتې په 12 نیټه د هلمند حالاتو د انزورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده رډیو د وژل شوی خبريال الیاس تای کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول واژه. په هلمند کې خبريالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تای د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته پته مدي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو د شهادت د غوی د ترور نکزی دی په جدي توګه باندې وسیړي. یوازې د داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته هغې ته جانه ده معلومه شوې.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ییزې راډیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کېږي د نامعلومو کسانو لخوا او قضیه نه تړل کېږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بست راډیو د خپرونو مدیر احمد شاه پاتون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا آثار ورک شي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جوابګوی نه، هیڅوک د هغه پوښتنې کول ونه مني. زما ګمان دا دی چې لوی عامل یې د فساد شتون دی. یوه ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل شوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرې سي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربیره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبریالان د رزق لک دی، د خبریالانو اراده کلک ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس دایل لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې ل کوره کار تر روانو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته، د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو د مشرانو دوه ورځنۍ سرمشریزه تیره شپه د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دې سرمشریزه کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب په آنلاین بڼه ترسره شوه، د جی شل مشرانو ژمنه وکړه چې د کورونا واکسین ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې به هیڅ راز هڅه ونه سپموي. په اړه یې پام وکړی د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل سرمشریزه د کورونا د واکسین د عادلانه ویش لپاره د کلکو هڅو په ژمنو پای ته ورسېده. دغه سرمشریزه د تیرو کلونو په نسبت ځکه متفاوته وه چې په آنلاین بڼه روانه وه او د جی شل هیوادونو مشران ورته له خپلو هیوادونو غږېدل. د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو زیانونو، زیانمنو سره د مرستې او د کرونا د واکسین د عادلانه ویش ټینګار د جی شل د سږنۍ سرمشریزې تودې موضوعګانې وې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل جی شل هیوادونو له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډیرې هڅې وکړې. موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو. تر بل هر وخت زیات دې همکارۍ ته اړتیا وه څو د وبا له عواقبو سره مبارزه وکړو او د نړۍ د اوسیدونکو لپاره هوسا راتلونکي جوړه کړو. موږ سږ کال ډیر څه ترلاسه کړل. خپل تعهدات مو د خلکو د ژوند، کاروبار او تر ټولو زیانمنونکو د ساتنې په هدف د هغو ننګونو په وړاندې په درېدو سره سرته ورسول چې د کرونا ویروس له امله راپورته شوي. د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په اعلامیه کې راغلي چې دغو هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره ټولې اړتیا وړ مالی سرچینې بسیج کړي او په ټولو نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. که له یوې خوا د نړۍ شتمن هیوادونه د کرونا د واکسین د جوړولو هوډ لري، له بلې خوا شننونکي ګواښ کوي چې بېوزله هیوادونه ښایي د کرونا د واکسین د پیرلو لپاره د میلیاردونو ډالرو د ورکړې توان ونه لري. د جی شل سرمشریزې ته د اروپا ځینو مشرانو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم وغږېدل. اغلی مرکل وویل له کرونا سره باید نړیوال په ګډه مبارزه وکړي او ارزي چې په دې لار کې هڅې دوه برابره شي. که څه هم د جی شل ډلې د سرمشریزې په پای اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره څومره پیسې لګوي، خو له دې ډلې دا تمه کیږي چې د کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسي په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو خلا ډکه کړي. په نږدې یو کال کې چې کرونا وبا خپره شوې، د نړۍ څه باندې 8.5 میلیونه وګړي په دې ویروس اخته شوي او له ډلې نږدې 1.4 میلیونه کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 خبرونه لري. اوس هم په مکړی د ساعت لاندو خبرونه ته نن د سویس په جنوا کې د سولې، حسین او ځان بچاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابره کړي. په دغه هوکړې باندې څو ورځې وړاندې کابل ته د عمران خان د سفر پر مهال پریکړه شوې وه. افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوختې دي. دغه ادارې په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې دغه نندار دغه جشنواره به تر لس ورځو پورې دوام ولري. د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په منسک ښار کې نیول شوي دي. له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي د لسګونو کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړې، خو د کاندید وزیرانو نمونه یې نه دي اخیستي. او مقداد فیصل د سوریې د بهرنیو چارو وزیر شو. مقداد چې با تجربه ډیپلومات بلل شوی د ولید المعلم ځای نیولی. المعلم تیره اونۍ مړ شو. او اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه.
زما نوم رحمان ده، د احمد ابا ولسوالی او د مرکز گردیز کې کاروبار کوم. زه خپله د موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جوړوم، ترمیم کار کوم.
هغه نوی ماډل ټلیفون چې راوځي هغه هم جوړولی شي؟
هو، هغه هم جوړولی شم.
دغه کاروبار د چیرته زده کړی؟
ما خو دا کاروبار په پاکستان کې زده کړی وم، په پېښور کې بلور پلازا کې هلته مې زده کړی وو. دلته الحمدلله کاروبار مې ښه روان ده، او کاروبار د مرکز گردیز کې کوم. ما خو یو کال په پاکستان کې تیر کړ، او دغه څلور کاله کېږي مرکز گردیز کې کار کوم. نو اوس په هر که نوی موبایل راسي ماته مشکل نه وي په ښه ډول یې خلکو ته جوړوي.
داسې ورځ هم راغلې ده چې یو ټلیفون چې بیخي زیات به خراب وي چا نشو جوړولی، ته جوړ کړی وي؟
او بلې ولې نو جوړ کړی هم ده. موږ خپل ماشینونه لرو، هغه مشینونه مو کار اخلو، خپل ذهن باندې
الله دې وروسته به د هغو کسانو ته پیغام څه وي چې هغوی لا تر اوسه پورې کاروبار نه دی پیل کړی یا یو هنر نه دی زده.
ما هغو ځوانانو ته دا پیغام ده چې خپل کاروزګار زده کړي او خپل ځان مصروف کړي، یو کسب ته هڅه وکړي او خپل کار ځان مصروف کړي، او مصروفیت باید ځان ته پیدا کړي، همداسې ونه ګرځي. ما خپله سې اوس کور مې په افغانستان دلته، او زه پاکستان ته شاګردي لپاره لاړم. اوس الحمدلله کار مې زده کړی ده، ځان مې مصروف کړی ده، او کوم هغه نه لرم مشکلات. هغه ځوانان چې همداسې ګرځي باید ځان مصروف کړي، هڅه وکړي ځان ته یو کاروبار پیدا کړي.
مننه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، هلته هم د ورځې راپورونه او خبرونه موندلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. او دغه راز فیسبوک ته هم سر ورښکاره کوئ، facebook.com/azadiR. زموږ میلیونی فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ، او د ورځې په ترڅ کې به له تازه پیښو خبریږئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سبحانی له لوګر لیکلي وای، طالبان په افغانستان کې رسمیت نه لري او نه خلکو ته اعتبار لري. احسان الله ساحل زابل نه لیکلي وای، طالبان خپل ژمنې نه عملي کوي، نو ځکه ولس له مذاکراتو زړه توری شوی دی. عبدالغفور لکندهار لیکلی وای، جنوا کې د افغان ولسمشر ګډون ګټور دی. اجمل مسعود زای له پکتیا نه لیکي وای، له امکاناتو او امنیتي ځواکونو سره سره څنګه د چاودیدونکو توکو ډک موټر ښار ته ننوځي. دانش افغان له جلال آباد لیکلی وای، د جنوا مرستې باید سمې مدیریت شي. زعفران وزیر له پکتیکا له برمل نه لیکلی وای، کابل ته د عمران خان سفر د سولې پیغام نه درلود، بلکې په سبا پر خار تو غندیز برید وشو. عزیز الله زابل نه لیکلی دی وای افغان چارواکی باید نړیوالو سره کړي ژمنې عملی کړي ترڅو د جنوا کانفرنس ګټه ور تمام شي او خپلواک صفای هم وای چې سوله او جګړه وره وبدي باید جګړه مړه شي چې بیا سوله راشي. د سره د دغه خبری مجله پای ته ورسیدو. په کابل کې د سهار ونیمې بجې کېدونکې دي. همکار مو ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ